السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې نن په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ملګرو ملتونو استازي غونډه لري. په دوحه کې د طالبانو او ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. دا چې په دغه غونډو کې څه ویل شوي د دې جزئیات هم درته لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د دوحې درېمه ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارنې اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته غږېده وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته، ځکه یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د دوحې درېمه ناسته د دوو ورځو لپاره د طالبانو د پلاوي ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ترسره شوه. تر دې ناستې وروسته نن په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعانو ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو یوه ناسته هم پلان شوې. وړاندې خبرونه کې د دې ناستې جزئیات درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې وویل چې تر دې دمه یې د اړینې بودیجې نږدې 23% ترلاسه کړي چې 496 میلیونه ډالره کېږي. اوچا وایي چې د ژوند ژغورنې ځینې مهم پروګرامونه ځنډول شوي او د ادارې نور فعالیتونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ښځینه ټیم ځینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې دوی په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړوي. د راپورونو له مخې د افغان کرکټ د ښځینه ملي ټیم شاوخوا 18 غړو چې دمګړی استرالیا کې اوسیږي د کرکټ نړیوال شورا رئیس ګریګ بارکلی ته دا اونۍ یو لیک استولی دی. په دغه لیک کې د غونډونو ویلي چې د دغه ټیم له لارې موږ هیله من یو چې د ټولو هغو افغان ښځو او نجونو استازیتوب وکړو چې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو لیوالتیا لري خو اجازه نه ورکول کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د رئیس ګریګ بارکلی د ځواب په اړه لا څه نه دي ویل شوي. بلورته د کرکټ نړیوال شورا د تیر شلوریز نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی دی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره چې نړیوال جام یې ګټلی درې افغان لوبغاړي هم شامل دي. لوبډلمشر راشد خان د ښې لوبډلمشرۍ او باولنګ لپاره چې افغانستان یې تر نیمه پای لوبې ورسوه دې لس کې شامل شوی او رحمان الله ګربز د نړیوال جام په لوبو کې د تر ټولو زیاتې 211 منډه جوړونکې په توګه او فضل حق فاروقي هم د 1200 وکټو په خپلولو سره د نړیوال جام په دغه لیست کې راغلی دی. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د دوشنبه په ورځ د سړک غاړې مانګ چاودنه شوې چې له امله یې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر دادبخش اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ماین د تربت په سیمه کې د ترهګرو لخوا ځای پر ځای شوی و. تر اوسه کوم ډلې د پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې، خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو تر ډیره د داسې بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د اروپا د سپوږمکۍ په سیستمونو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده. د یو سند له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو، د مخابراتو نړیوال اتحادیې ITU له مسکو څخه وغوښتل چې دا ډول لاسوهنه ودروي. د ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د سپوږمکۍ د مداخلې په اړه د فرانسې، لوکزامبورګ، هالند، سویډن او اوکراین څخه یو لړ شکایتونه څرګندې دي. دغو هیوادونو ویلي چې روسیې د جی پی ایس سیګنالونه ګډوډ کړي، د هوایي ترافیک کنټرول له خطر سره مخ کړي او د ماشومانو ټلویزیونی چینلونه یې د اوکراین د جګړې له تاوتریخوالي ډک انځورونو د ښودلو لپاره بند کړي. مسکو چې د ITU د قوانینو سرغړونه ردوي ادعا کړې چې د ناټو هیوادونه د روسیې په مخابراتي سیستم کې لاسوهنه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو راځو لنډې خبري برخې ته. نن په دوحا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله او د هیوادونو ځانګړي استازي له افغان مدني فعالانو، بشري او د ښځو له حقونو مدافعینو سره غونډه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری د کارلو وویل طالبانو ته په زغرده په ټولنه کې د ښځو او مدني ټولنې د ځای ورکولو د اړتیا په اړه وویل شول. د دوحې درېیمه ناسته کې طالب پلاوي د ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو سره بحثونه درلودل. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقونو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری د کارلو په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون په پریکړه باندې خواشیني هم وښوده.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی بدلته نه وي. که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم، خو زما معلومات دا دی چې موږ یو شمېر ډېر عالي خلک په لیست کې درلودل چې راشي. دا درې کسان هم پکې وو، نور کسان هم شته چې اشتراک کوي. موږ به ورسره خبرې وکړو، د هغوی نظریات به واورو، خپل نظریات به هم ورسره شریک کړو چې څنګه مخته تللی شو او څنګه مشترک کار کولی شو.
د دوحې درېیمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلې هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوحې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی دی. د دوحې درېیمې ناستې په دوه ورځنۍ اصلي غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه وشوه، د طالبانو پلاوي د ملګرو ملتونو له استازیو او د بېلابېلو هیوادونو له ځانګړو استازیو سره پراخ بحثونه وکړل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د طالبانو یو شرط دا و چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به په اصلي غونډو کې له دوی سره ګډون نه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان او همدارنګ د امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تر دې ناستې د مخه د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو د شرایطو منل د خواشینۍ وړ بللي وو. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو ډاډ ورکړ چې په تېرو دوو ورځو کې طالبانو ته په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه وویل شول.
زموږ باور دا و چې واکمن مقامات او خاص استازي په مستقیمو خبرو ته راولو. متاسفانه واکمن چارواکي به په دې فارمت کې د افغان مدني ټولنې په وړاندې نه کښېني، خو هغوی یعنی طالبانو ته ډېر په واضح توګه د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون د اړتیا په اړه وویل شول.
د کارلو وویل دا یوه اوږده پروسه ده او د ټولو بحثونو کې د طالبانو استازو سره په سیاسي او سولې پروسو کې د ښځو معناداره ګډون یو اساسي لارښود وباله. طالبانو بیا چې د ښځو حقونه یوه کورنۍ مسله بللې، د دوحې په ناسته کې تر ډېره پر حکومت او مقاماتو د شته بندیزونو د رفع کېدو او د مخدره موادو په برخه کې د خپلې مبارزې لاسته راوړنې یادې کړې. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې لګېدلې بندیزونه او محدودیتونه نه دي لرې کړي. دوی همداراز د ټول شموله حکومت لپاره هم مکررې غوښتنې له پامه غورځولي او ادعا لري چې حکومت یې د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
ومو اوریدل چې د ملګرو ملتونو په نوښت باندې د دوحې په غونډه کې به اصلي بحثونه نه کیږي. نن هلته د ملګرو ملتونو استازي او د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو استازي له افغان مدني فعالانو سره غونډه لري. بل ورته د ملګرو ملتونو په نوښت د دوحې درېیمه غونډه چې د طالبان د حکومت پلاوی او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون په کې لاروي بیگانه وخته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربېره د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون کړی و. تیره شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبریالانو ته معلومات ورکړي. تمه ده چې نن هم دغه استازي سره لیدکاته ولري. ورزو دوحې ته له غزایا احمد تکل دا راپور راستولی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تیره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د ده په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله په پرونی خبرې غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو له پلوه مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغه زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوه په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکې غونډې نیټه یادونه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدې اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د داوطلبانه وتلو موده پای ته رسیدلې ده. هلته افغان کډوال اندېښمن دي او وایي چې د محل هلته یې کړۍ پې تنګه شوي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د حکومت له لوري افغان کډوالو ته په داوطلبانه توګه د بیرته ستنېدنې د ټاکلي ضرب الاجل پای ته رسېدو وروسته چې د جون په دیرسمه و دغه هیواد د یادې مودې د غځېدو په اړه لاڅ نه دی ویلي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د آی سی سی او پی او آر کارتونو درلودونکي کډوال به هم په جبري توګه د ایستلو د لړۍ په دویم پړاو کې شامل وي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي، که څه هم تل د پاکستانی پولیسو له ځورونو سره مخ دي، خو په خبره یې کې د جبري ایستلو دویم پړاو پیل سي وضعیت بلا بدتر رسی. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو له څو ورځو راپدې خوا کور په کور پلټنې پیل کړې دي.
د جولای تر لومړۍ نیټې موده چې د پاکستان دولت د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدلو لپاره ټاکلې وه پای ته ورسېده. دوه ورځې مخکې د اسلام آباد په بي اوله سیمه کې کورونو ته لاړل او د کډوالو اسناد وڅېړل چې وګوري آیا دوی قانوني دي او پاسپورت او ویزه لري کنه. پرون هم پر اور پنده کې څو کورونه ته ورغلي وو او له کډوالو اسناد وغوښتل.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ظاهر بهان ازادي رادیو ته وویل
چیک پوینټ بهتر بهتر شوه او فقط اثرات شپ
چیک پوینټونه دي چې د پاکستان پولیسو د شپې عملیات زیات کړي چې ډیر زورمن کړي او د ماشومانو او زیات عمر لرونکو خزو لپاره یې ستونزې جوړې کړي. هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري
د پاکستان په خبر پښتونخوا پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت په اړه اندېښمن دی.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی ما پیټو کیس لرم. دلته چې بیا د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې دا د ماجرو لپاره وخت کوم چې هغه ضرب الاجل هغه پوره شو نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو. داسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
د پاکستان حکومت د جبري ایستلو د لومړي پړاو له پیل وړاندې ادا کړې وه چې نږدې 4.4 میلیونه افغان کډوال په دغه هېواد کې میشتي چې له دې شمیره 1.3 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت د 2023 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې لا هم روانه ده. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د وروستي راپور له مخې یوازې د روان کال د جون له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له 2000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت هم په خپل اکسپانا لیکلي چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستنول کیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې یوازې د سرطان په 9 نیټه 1 کسان له پاکستانه جبري توګه را ایستل سوي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت او نړیوالو